سپینی خبری
رک و راست
سپینی خبری
رک و راست
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال او زما محترمه همکار رویا جان سمانی د امریکا غ غشنه رادیو په دری او پښتو ګډه یو ساته خبرونه سپینی خبری راکوراس کې ستاسو قربانیو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمپاتیش ادارې سیګر مشر جان سب کو ویلی چې د هغه پیسو د لګخ د سرنګوالي له کابل اندېخنه لري چې ملګری ملتونه یې افغانستان تستوي مونږ په خپل نننې خبرونه کې په دې موضوع چې د اندېخنې څه دی او د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته د لیک ډول شو یو نقد او پیسو موثریت سره خبرې کو خو وړاندې لیدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځم
السلام علیکم درنو ریدونکو ستوري مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې د افغانانو د پاره د مهاجرت د خاصی ویزه د پروسې د چټکولو د پاره نوی کارکونکي ګمارلی او امکانات زیات کړی دي. د باندنیو چارو د وزارت نطاق نت پرایس د جون په نهمه په یوې اعلامیه کې ویل چې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو د زندولو نو وروسته د امریکا د باندنیو چارو وزارت په دریم هیواد کې په سفارتونو او کنسولګریو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی چې د مهاجرت د ځنګړو ویزو مراحل مخې ته بوزي. دا ویزه په مشخص ډول هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا د خاصو قواو سره ترجمانان وو او یا هم د امریکا د حکومت کومې بلې اړوندې ادارې او پروژې سره کار او همکاري کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ دوه رئیس د تخلیف پروګرام کې د یو شمیر بهرنیانو په شمول قریب 130,000 کسان د افغانستان نه استل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا غړي مچ مکانل ویلی چې اوس دهشتګر او انسان تختون کې په افغانستان کې حاکمیت لري. خاغلی مکانل د جون په نهمه ویلی چې په کابل کې د طالبانو حقانی حکومت یوازې د دهشتګرو ملاتړ نه دی، بلکې په اصل کې د دهشتګرو او انسان تختونکو یو ګډ حکومت دی چې د القاعده سره ژورې اړیکې لري. هغه ویلی چې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وتلو په برخه کې د امریکا د حکومت د ناسمو تګلارو له کبله دغه یو حالت په افغانستان کې راغلی دی. تیره میاشت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي مفتش په خپل راپور کې ویل چې د ټولو قواوو د وتلو په برخه کې د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن پریکړې د افغانستان د نظام د سقوط او وسوال پاوز د پاشل کېدو لوی علتونه وو. خاغلی مکانل ویل چې افغانستان نه د قواوو د وتلو او د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدونه وروسته اوس امریکا او د امریکا شریکان د دهشتګرۍ د زیاتو خطرونو سره مخ دي. د انګلستان د وسنی حکومت د مخالف کارګر ګوند مرستيال ډیوډ لامی ویلی دی چې په افغانستان کې قریب 30% خلک بې وزلی او لوګ سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه لاسنیوي وکړي. خاغلی ډیوډ لامی چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو د څارنې لپاره افغانستان ته تللې وو ویلی دی کوم څه چې د په افغانستان کې ولیدل خې چې په دغه ملک کې وضعیت څومره خراب دی. ډیوډ لامی د افغانستان د روغتونونو او نورو ځایونو د کتنې نروسته په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ نه کړیږي او د مرګ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د حکومت د تفتیش د ادارې سیګار رئیس ویلي دي د هغو پیسو د لګښت په حق له اندېښنه لري چې نغدي افغانستان ته استول کیږي. جان صاحب کو د ازادي رادیو سره په مرکه کې د هغو نغد پیسو د لګښت د سرنګوالي په حق له اندېښنه خوده لري چې ملګری ملتونه د خپل لګښتونو لپاره نغدي افغانستان ته لیږي. صاحب کو ویلي دي د دوی یو دنده ده چې د هغو پیسو سارو کې چې د امریکایي مالیه ورکونکو لجیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. خو سرنګ چې سیګار هلته حضور نه لري نو وايي په دې حق له اطمینان حاصلول هم ګران کار دی. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د سیاسي چارو مشر سکات سمیت ویلی دی طالبان په ډیرو مسایلو کې هم نظر نه دي. خاغلی سمیت زیاته کړی ده ټول طالبان غواړي چې د یو حکومت په توګه پاتې شي، خو په دې برخه کې د نظر اختلاف لري چې څنګه د یو حکومت په توګه مخې ته ولاړ شي. اغلی سمت چې د بارانی اړیکو د شورا په یو بحث کې خبري کولې، د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړه یاد کړه او وی ویل چې په کابل او قندهار کې په دې حق لا توافق نشته دی. سعودي عربستان وایي چې د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره دیش میلیونه ډالر مرسته کوي. د سعودي چارواکي وایي چې دا پیسې به د روغتیا، معارف، اوبو او د غذایی موادو د برابرولو په چارو ولګول شي. د خیبر پختونخوا د ثوابي ځلې کې د پولیسو په موټر ډزې شوې دي. په ډزو کې دوه پولیسان وژل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې د سلمان په نوم یو ځایي وسلوال بیګا په داسې وخت کې د ثوابي د کلابټ په سیمه کې برید کړی دی چې پولیسو هلته ګزمه کوله. په دې برید کې د پولیسو یو افسر او یو سپایي وژل شوی دی او همداشان په ځوابي ډزو کې بریدګر سلمان هم وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلی دی برید کوونکی سلمان یو دهشتګر و چې په ضد شپږ مقدمې درج دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د استودیونه اوري. د ایران د ښوونکو اتحادیه ویلی دی چې بیا مظاهره کوي. ایرانی ښوونکي د معاشونو د لوړېدو او په تیرو مظاهرو کې د نیول شوو ښوونکو د سمدستي خوشي کېدو لپاره بیا مظاهره کوي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د سمون شورا پرون په بیان کې ویلي دي چې د ټول ایران ښوونکي به د جون په 18 مظاهره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د هستوي تاسیساتو نه د نظارتي کمرو د لیدې کېدو په حق له ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد د ګوښه کېدو له نورو خطرونو سره مخامخ کړي. خاغلی بلینکن زیاته کړی چې دا ډول اقدامات به اتمی بحران نور هم ژور کړي او ایران به په سیاسي او اقتصادي لحاظ لا هم منځوي کړي. د امریکا غاښنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین چارواکو خبر ورکړی دی چې د سیورو دونیس ښار کې سخت جګړې ادامه لري. روسیا هڅه کوي چې دغه بمباری شوی ښار چې د اوکراین د ختیځ برخې د کنټرول لپاره ورته ډېر اهمیت لري په خپل قبضه کې راولي. د اوکراین چارواکو یو وار بیا د لویدیز نه د پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سختو راکټي بریدونو مقابله وکړي شي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوه برتانویان او یو مراکشی پرون د پنځشنبه په ورځ د دونیسک د خلکو په جمهوریت کې د جرایمو له کبله په مرګ محکوم شول. دونیسک هغه سیمه ده چې ځان خود مختاره ګڼي او هڅه کوي چې د اوکراین نه جلا شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو فضایی اداره ناسا د فضایی الوتونکو شیانو چې ناپیژندل شوي فضایی پدیده بلل کیږي د معلوماتو او د مطالعې د پاره ساینس پوهان ګماري. ناسا د جون په 9 اعلان کړی دی چې دا ساینس پوهان به د دوغو آسماني ناپیژندل شوو الوتونکو شیانو په هکړه معلومات راغونډ کړي. امریکایي قانون جوړونکو په تیرو 16 کې په لومړي ځل د دې کال د می په میاشت کې د دوغو ناپیژندل شوو الوتونکو شایانو په حق له اجتماعي غونډه وکړه. دولتي چارواکو خبرداري ورکړی دی چې دا پدیده د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د یو بل قوه خطر په حیثو ګڼل شي او باید په دې حق له څرنه وشي. دیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، بعد از اینکه طالبان در 24 اسفند سال گذشته یا 15 ماه آگست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، روابط افغانستان با سیستم های بانک جهانی قطع شد و در نتیجه این کشور در افغانستان کشورهای کمک دهنده و مؤسسات خیریه که به افغانستان امداد میفرستند نقدان به این کشور کمک میکنند. خب سرمفتش خاص آمریکا بر بازسازی افغانستان همچنان در ضمن ابراز نگرانی از انتقال پول که توسط ملل متحد صورت میگیره به افغانستان گفته است که مهم است تازی پول ها نظارت صورت بگیره و علاوه کرده که در حالی که سیگار در افغانستان حضور نداره، از مصرف شفاف این پولا اطمینان دادن نمیتونه. خب در برنامه امشب روی ای که تا چی اندازه نگرانی های سیگار در این مورد درست است و جامعه جهانی در این راستا چی کرده میتونه تا این پولا از طریق بانک ها انتقال بیابد، در این برنامه روی این موضوع صحبت های داریم با مهمان های گرامی. آقای ارچیوال، مهمان ها را اگر شما معرفی کنید.
دیر ازیت مننه از خپل سلامونه اوریدون کو تا وړاندې کوم مهمانو تم ستړي مشوي ما خو یو یادونه کوم چې جان صاحب کو ویل دي چې ملګری ملتونه چې کوم نغدي روپې افغانستان ته لګي باغ اړندې خمندې. خود دین علاوه نړیواله ټولنه په هر دوه ونه یو کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسی شاوخوا شل میلیونه ډالر لګي چې تر اوسه پورې دا تقریبا 900 میلیونه ډالر شوی دي. نو نغدي پیسې یو ځای ملګری ملتونه نه لګي، نور پیسې هم افغانستان ته نغدي لګل کیږي. مونږ هم په دې موضوع له کتاب شو ته اشاره وکړله، خبرې کو چې جان صاحب کو اندېښنې څه دي، دغه اندېښنې څومره مواجه دي او دغه اندېښنو د لرې کول لپاره څه وشي. زموږ سره په خبرونه کې دوه قدرمن اشخاص د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی په خوانه مشر ازرخ حافظی صاحب او د مالی وزارت په خوانه وایان او سلاکار عبدالقادر جیلانی صاحب ملمانه دي. دواړو ملمانو ته ستړي مشي ویم. جیلانی صاحب اول به تاسو ته راشو. جان صاحب کو ویلی چې دغه نقد پیسې چې افغانستان ته ورکول کیږي په اړه سیګار اندېخمن دي، د دان دښنې څه دي؟
سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته، حافظ صاحب ته او تاسو ته. بلا شک چې د دان دښنې به موجوده وي او دغه اندېخنې مشخصا د طالبانو د حکومت په اړه باندې دي، نه د مالی مرستې په اړه باندې. دغه مرستې په تیرو شلو کلونو کې له جمهوریت سره هم تر سره کېدلې او هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وه، ځکه چې طالبان په نړۍ کې رسمیت نه لري، دوی نړیوال مراودات نه لري، راکړه ورکړه نه لري، اقتصادي همکاري نه لري او دوی په ملي کچه باندې یو مشروعیت نه لري ترلاسه کړی. نو چې عمل دوی فکر کوم چې یو اندېښنه به دا وي چې کچېری د دغې لارې نه نورې ډلې ټپلې په افغانستان کې مالی ملاتړ ترلاسه نه کړي او یا دغه پیسې پر ځای د دې چې د بانکي سکتور د پیاوړتیا لپاره د غښتلتیا لپاره مصرف شي، داسې نه شي دا د ځینو طالبانو چارواکو د شخصي ګټو لپاره مصرف نشي. دغه اندېښنې دي، خو زه فکر کوم دغه اندېښنې په بوسنی حکومت کې چې دغه پیسې مستقیما د افغانستان بانک ته انتقالېږي او بیا د هغه لارې نه د افغانستان په بازارونو کې جریان پیدا کوي، د طبي خبره ده. هر پیسې چې افغانستان ته ځي په فزیکی شکل باندې په بازارونو کې دغه پیسې جریان پیدا کوي او روحیه د سوداګرو او د صرافیو بازارونو هغه روحیه هم ورسره تقویه کیږي. نو د دې عمله فکر کوم چې دغه اندېښنه به تر ډیره بریده پورې که موجوده هم وي بې ځایه ده، ځکه چې تاثیر ډیر کم دی. اما دا د دوی اندېښنه ده چې واقع د څه وشي. دوی کولی شي چې په ملګرو ملتونو باندې ځینې شرایط دوی وضع کړي چې په دغه شرایطو له لارې د پیسې ورکول شي.
امدی ته جیلانی صاحب راځو، امدی ته راځو چې څه باید وکړی شي، چې څه باید وشي چې دغه اندېښنې رفع شي. مننه جیلانی صاحب.
آقای آزرخ شاپیزی، شما را به برنامه هم خوش آمدید گفته و واکنش شما را در قبال این نگرانی های آقای سابکورا می خواهیم در آغاز برنامه بشنویم.
سلام بر شما همکاران گرامی تان، آقای جلانی دوست ما و همچنان شنوندگان گرام قدر رادیو صدای امریکا آشنا.
بله،
این مسائل بیشتر ارتباط میگیره به موقف خود حکومت ایالات متحده امریکا و این آقای جان سبکو سالهای دراز در افغانستان بوده و کار کرده، اما با موجودیت خود از جا و هشدارهایی که دادن با میلیاردها دلار از کمک مالی دهنده امریکا در افغانستان به درد مردم نخورد و از در آمد دروازه بیرون شد رفت و اینا در نهایت چگان دفعه گزارش میکنن، یکان گزارش هم رو زده نقیز هم هست. مثلا یک گزارش چند روز پیشتر دادن میگن 70 میلیارد دلار امنیت ملی و مثلا 5 میلیارد در ارک پیسه گم شده، باز میگه هیچ کس رو دیزی نکده. خب به هر صورت اینا بیشتر اعلامیه از یا متاسفانه متاثر از مسائل سیاسی هم از کاش یک تفتیش بی‌طرفانه باشه، اما به هر صورت چیزی که واضح و روشن است ایست که کمک‌های مالی دیندار دنیا به مردم افغانستان طور تجربه نشان داد تا 20 سال گذشته هم به درستی به مردم نرسید. مؤسسات قبلا به بهانه گویا دولت افغانستان ظرفیت نداره و نو ساخته شده و هنوز همو گود گورننس یا حکومت خوب ساخته نشده، از طریق پیارتی ها و از طریق اینجوا و از طریق یوناما سازمان ملل کمک به افغانستان صورت میگرفت، یک مقدار زیاد از این پیسه صرف مصارف اداری و مصارف عملیاتی از یا میشد. حال هم همو فرقشی است که در سابق پیسه بسیار زیاد بود که میامد به افغانستان، یک اندازه به دولت افغانستان هم میدادن، در حدود 2-3 میلیارد دلار در سال بر خود دولت هم میدادن، باقی کلش از این طریق تقریبا خود از یا مصرف میکردن و این حق حاکمیت ملی مردم افغانستان هم زیر سوال میبرن. با این خاطر ما همیشه ایست که باید افغانستان دارای یک آدرس مقتدر ملی مشروع سیاسی باشه که برای کل کمک کننده یک آدرس با اعتبار و قابل قبول باشه.
مننه حفیظی سب. جیلانی سب، افغانستان ته چې کمی پیسې ورکول کیږي، یو خواغه چې ملګری ملتونه د خپل مصارف د پاره او هغه خپل پروګرامونو د پاره لګي، هغه یو بل دادی چې دوی ته د نقد پیسې ورکول کیږي، دغه نقد پیسې افغانستان بانک ته ځي، دغه افغانستان بانک د پیسې الته پاتې کیږي د پښتواني پتوګه او کنه د نور د افغانوی د پاره او کنه دوی د طالبان حکومت د خپل مصارف د پاره دغه پیسې لګي.
دغه پیسې چې کله د امریکا حکومت اعلان وکړ یو اساسي هدف همدا وو چې د افغانستان بانکي سکتور له احتمالي سقوط وژغوري، چې تر ډیره بریده پورې مؤثر وو او خصوصي بانکونو ته د افغانستان بانک مجبور او مکلف دی چې روزمره دوی ته باید پیسې ورکړي چې دوی پولی خدمات ارزه کړي په بازارونو کې. نو په افغانستان بانک کې پریمانه کله چې ډاکټر غنی افغانستان پریښود، د افغانستان بانک کې مونږ په میلیاردونو افغانۍ نقد درلودلې، ولې ډالرو کم ول، دغه ډالر چې زی د افغانستان بانک ته یو اجنه لامل دلته دی چې دلته ریزرو پیسې د بانکونو یې خوي، همدغه پیسو نه کولای شي چې خصوصي بانکونو ته دوی روزمره زینې پیسې انتقال کړي فزیکی شکل باندې، چې دوی یو حد ورته ټاکلی و چې په اولو وختونو کې تر لسونه تر شلو زرو ډالرو پورې و، بیا تر سلو زرو ډالرو پورې دغه کچه لوړه شوې ده چې روزمره دوی خصوصي بانکونو ته پیسې ورکوي او دوی خدمات عرضه کوي مشتریانو ته. نو دغه د دغه لپاره چې بانکي سکتور خدمات عرضه کړي سوداګرو ته او شخصي بانکي حساب لرونکو ته پیسې اجرا کړي، نو دغه کېدلی شي چې هغه روحیه چې هغه ډیره متضرره شوې ده، کمزوري شوې ده، په بازارونو کې دغه روحیه را جوړه شي چې د افغانیو په ثبات کې هم ډیره مرسته کوي او حتی د قیمتونو په کنټرول کې، د تورم نرخ په کنټرول کې یو څه مرسته کوي، چې د ډیر د افغانستان بازارونو وضعیت تر ډیره پورې امنیتي او سیاسي اړخ لري، کچېری سیاسي وضعیت خوبي امنیتي پیښې کمې وي، نو په هغه صورت کې روحیه په اتومات شکل سره افغانستان کې ښه کیږي او بازارونو کې راکړه ورکړه او خرید او فروش هغه سره هم مناسب حالت ترازی او عادي حالت ترازی. نو په دغه لپاره مهمه ده چې طالبان دغه پیسې یوازې د بانک لاري اجرا کړي او پاتې شو نور مرسته، لکه څنګه تاسو مخکې ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړله چې منګه بشر دوستانه مرستې نور هم لرو، بدون له دې نقدو پیسو نه چې په میلیونونو ډالر چې تر 900 میلیون ډالر پورې رسیږي، لدی تر څنګ په خپل د ملګرو ملتونو د یوسیدی ځینې پروژې دي چې همدا اوس مهال جریان لري، نیمه کاره پروژې به د ګونران له خاطر ملي د نړیوال بانک، د ای ای بی بانک او د دې تر څنګ د اسلامي نړیوال بانک له خوا هم ځینې مرستې دي چې هغه جریان لري، اما هغه مرستې چې هغه مستقیما انکشافي سکتور ته ځي هغه مرستې دې پیسو پورې ارتباط نه لري، دا د یوازې د بانکونو د تقوی لپاره، د حمایت او د ملاتړ لپاره دغه مرستې ترسره کیږي. نوري انکشافي سکتور لپاره مونږ چې دغه مرستې کیږي هغه جریان لري افغانستان سره، اما د تیرو کلونو په پرتله باندې د مرستو کچه په بیساري شکل راټیټه شوې ده. مثلا په تیر حکومت کې په میلیارډونو ډالرو منګه مرسته درلوده. یو مثال د وړاندې کوم چې منګه د هر کال بودیجه تقریبا په اوسط شکل سره 300 میلیارد افغانۍ وچی معادل تقریبا د کم شپږ میلیارد ډالرو کیږي. نو اوس مهال موږ 210 میلیارد افغانۍ هغه لرو بودیجه لرو چې په دې کې تقریبا تر 80 میلیارد افغانۍ پورې موږ یوازې کسب لرو، یعنی پیسې اصلا وجود نه لري. نو طالبان ویل شو چې 180 میلیارد افغانۍ دوی ملي بودیجه لري، دوی نشي کولی چې د ټول مصارفات د دغه بودیجې نه پوره کړي چې نړیوالې مرستې نه اوسېږي. نو د افغانستان په ګډ ګډ کې په مختلفو ولایتونو کې عام المنفیا او انکشافي پروژو تطبیق دا ډیرو پیسو ته ضرورت لري. نو بنا ان د سیګار ځینې راپورونه په تیرو کلونو کې هم تناقض درلوده، ځینې ستونزې وې زده نقص ول، ولې چې دوی یوازې د هغه ارقام ترلاسه کوي چې د امریکا د خزانې وزارت ترلاسه کوي او یا هم دوی ځینې ارقام د ملګرو ملتونو نه ترلاسه کوي. ولې په افغانستان په داخل کې دوی بیا کوم سروې نه ترسره کوي چې آیا دغه پیسې په کوم ډول مصرفيږي، څومره په ولایتونو ته دغه پیسې انتقال شوي دي، آیا انکشافي پروژې تمویل شوي دي که نه دي تمویل شوي، د دغو پروژو د پرمختګ په حق لباندې چې څونه چارې مخکې تللې دي، 100% پروژې تطبیق شوي دي، دغه معلوماتونو کې سیګار ډېرې ستونزې لري. نو بنا ان موږ ویلی شو چې دا څه ډول اندېښنه کېدلی شي چې یو ځلې د ملګرو ملتونو سره د امریکا حکومت د ایم ایف سره د نړیوال بانک سره فوق العاده همغږي لري. بنا ان دغه یوازې ځینې راپورونه زدو نقص دي او دا یوازې سیاسي بڼه لري. زه فکر کوم د افغانستان سره اوس مهال د امریکا حکومت مرسته جریان لري، د ډونرانو سره سره ټول په جریان کې دي، او حتی ځینو ډونرانو د دې شمنه هم کړې ده چې دوی به په افغانستان کې نیمه کاره پروژې تکمیل کړي.
ډېره مننه. ډېره مننه
آقای حافظی. شما ایره میپرسم، خب با وجودی که از سرازی شدن پولا و کمک شما هم و آقای جیلانی هم یادآور شدن، به نظر شما آدرس معتبری که برای رسیدگی و توزیع درست این کمک ها باید می بود چی شده میتونه و چی باید می بود تا مشکلات کمتر میشد؟ و به نظر شما آیا امکان میره که طوری که در حال حاضر پول ها در برای افغانستان انتقال داده میشه فیزیکلی میباشه، این پول ها برای اهداف معین مشخصی که باید مصرف شوه مصرف نشوه و به دست کسایی بفته که غیر مطلوب باشد، در این مورد شما چی گفتنی دارید؟
ما قبل از همه میخواییم بر شما یک چیز را به اساس معلومات دارم تصحیح کنم. به اوی که پولا به بانک مرکزی افغانستان داده نمیشه مستقیمن، بلکه به بانک بین‌المللی افغانستان شریک بانک انشاف یاسایی به او داده میشه. و این برای هزینه های محلی سازمان ملل متحد است. پیسه این پیسه را اونا خاتم قدر میشه. فایدهش دیگه که پول فیزیکی که میایه بازو به افغانی تبدیل میشه، تاثیر میشه. ایواز از دو باز افغانی میتن بازو مصارفات خودم ملل متحد در داخل خود افغانستان بعض از مصارفات خودم به افغانی میکنه. به این ترتیب یک مقدار اثار به بانک مرکزی باز بالاخره میایه، بخاطر از اینکه بانک که او را میگیرن باز تاثیر شیا میکنن، افغانی میتن، دلار میگیرن، باز یک مقدار از این را در بازار تزریق میکنن، یک ماه بعد دو ماه بعد یک ده میلیون گازه میلیون شه که مو نرخ اثار در بازار ثابت باقی شده و در این زمان افغانی در بازار زیاد نشه و جمع‌آوری شده. کار میکنن. بله. و چیزی را که میخوایم براتون بگم نیست که این پیسه مستقیما به مقصد تقویت سیستم بانکی نیست. اثر از این به صورت غیر مستقیم بالای امو کش اینفلوئنس یا به اصطلاح جریان پول نقدینه در داخل افغانستان است که از طریق کثیری از او افغانی یک اعتبار خود پیدا میکنه. 900 میلیون دلار در طول سال به افغانی تبدیل شده، یک ذره بر تحکیم و حفظ موقعیت قوی افغانی در پالی پشتوانی که وجود داره و هنوز به حالت خود باقی است و پیسه تلف نشده. دیگه این هم کمک کرده که پیسه افغانی به اعتبار خود باقیمانه و صدمانه دینه به بازار جهانی. و اینکه مصارف ای پولا چه قسم است، کمک ها چه قسم در مجموع مصرف میشه در افغانستان. اول خواهد این مؤسسات بین ملی و اینجا اینا طوری که بیشترم بارها ما عرض کردیم،
بله،
یک مقدار زیاد اجیر هزینه های خود میکنن و چیزی که به مردم میرسه اگر فساد هم نباشه تا شفاف هم باشه نصف پیسر وقت باور داشتن نصف از به مردم میرسه در این شرایط سخت. و اول خود متاسفانه آوازه وجود داره که این مؤسسات غیر از این که به شکل قانونی یک خودم میگیرن در توضیح از این هم و خود عادلانه ندارن. و اکثرا مردم ها شکایت دارن که پیسه
بله
بر ما کمک نمیرسه. بله این زیاد است و بر از او باید آدرسی که معتبری که من بخواییم بگویم یه که افغانستان مستحق داشتن یک دورست مقتدر ملی مشروع است که نمایندگی از همه مردم افغانستان بکنه و جامعه بین ملی با او دولت اعتماد کامل داشته باشه و مؤسسات بین مالی بین ملی بتانند که با اطمینان خاطر با او دولت پول خدا بتن و او پول بدون فساد و بدون سوء استفاده با ما اهدافی که تعیین شده و توافق شده مصرف شود. متاسفانه سالهای دراز است که ما یک دولت نداشتیم.
تشکر حپیسی صاحب. بالکل حپیسی صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل دغه پیسې مستقیما د افغانستان بانک ته نه ورکول کیږي، د ای ای بی ته ورکول کیږي او غیر روسته به د یو څبر افغانستان بانک ته ورکي. جیلانی صاحب یو بل پوښتنه ده چې حپیسی صاحب ته اشاره وکړله ک مونږ د سفر اسکو پرسکه کدا پیسې نه وي دغه چې دوله پیسې ورکي ای ای بی د لاري کدا نه وي د افغاني به څه حالت وي په دې وخت کې.
دغه ډول یو لوی تحول کېدلی شي چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې او د نورو اسعارو مقابل کې ډېر راوغورځوي. اما کله چې کابل په مسالمت آمیز شکل په سوله ییز شکل باندې طالبانو ته وسپارل شو نو دلته هم ډېری سوداګرو پانګې هغه هم ځای پر ځای پاتې شولې، ټول مالي بنسټونه په افغانستان کې چې فعالیت درلوده د افغانستان بانک په شمول باندې خصوصي بانکونه نو ټولو چې د ټولو پانګه پر ځای پاتې شوې ده. دغه یو لوی لامل همدغه دی چې د افغاني نرخ راونه ورزیده او دغه ډالر کول شي لکه څنګه مخکې ویلي چې کله د امریکا د ملاتړ خبرې وي یا د ملګرو ملتونو د ملاتړ خبرې وي دلته روحیه راژوندی کیږي چې ګواکې افغانستان کې به سوله راشي یا یو حکومت به وجود ولري نو سوداګر او پانګوال مخکې کوي چې د افغانستان کې خپل تجارتونو ته ادامه ورکړي. نو دا هم د افغاني او د ثبات لپاره یو ښه قدم دی. اما څومره دا دوام کولی شي مهمه دا ده چې آیا دا مرستې کچيري ودرېږي، ځکه دغه ډول مرستې تر سره کیږي لا تر اوسه پورې مشروط دي. ځینې مسایل دي چې هغه سیاسي بڼه لري چې دغه مرستې تل طالبانو سره ترسره کیږي، ځکه د دوه تړون نه وروسته امریکا یو ډول مشروعیت رامنځته کړی چې طالبانو سره به دوی مرسته کوي او طالبان هم په امریکا د امریکا ځینې متحدین او حتی د امریکا ډیپلوماټان هغوی اوس هم افغانستان د تګ راتګ لري په نورمال شکل باندې. نو دغه ډول مرستې که چیرې له افغانستان سره نوې شوي نو بیل شکه چې بحران موجود وو د مرکزی بانک دونه توان نه درلود چې ډېری پیسې بانکونو ته ورکړي او دغه پیسې هر مرستې چې افغانستان ته داخليږي د هیوادوالو د معلوماتو لپاره هر مرستې چې راځي کاغذ هر ډونر لداري وي د مرکزی بانک سره ټول راپورونه موجود دي او د مرکزی بانک یوازینی د بانکي سکتورونو د مدیریت اداره ده په افغانستان کې چې مستقله اداره ده او د دوی صلاحیت دی چې هر بانک څومره پیسې ورکوي او څه ډول شرایط وضع کوي، څه ډول بانکونه مدیریت کوي، دا دوی وظیفه او دنده ده. نو دلته یوازې یو خصوصي بانک چې د دوی ملاتړ وشي، نور خصوصي بانکونه د څلور پنځه بانکونه موږ په افغانستان کې لرو، نو په دغه محدوده پانګه باندې نشي کېدلی چې اوږدمهاله چې یعنی راتلونکو لسو کلونو پورې تضمین وکړي چې د موږ خصوصي بانکونه به په خپلو پښو باندې ولاړ وي. امکان نه ولري کله چې طالبان رسمیت ونه لري د موږ اقتصادي رشد په ټپه باندې ولاړ اوسېږي، سوداګریزه چارې په ټپه ولاړې وي، راکړه ورکړه نه وي، اقتصادي همکاري نه وي، صادرات واردات او تولیدات او په دغو برخو کې که موږ پرمختګ ونه لرو بېله شکه چې د افغاني نرخ ثابت نشي پاتې کېدلی یوه اندېښنه موجوده ده. د اوږد مهاله لپاره طالبان هیڅ پلان نه لري او د اقتصادي لړخه طالبان لا تر اوسه پورې د ډاکټر غنی په مشیر باندې روان دي. همغه نیمکاره پروژې تکمیلوي او همغه ډول اقتصادي تګلارې باندې دوی مخ ته روان دي. یو نوې شی نه لري چې دوی په کار وکړي او خصوصي بانکونه دي راتلونکو 15 کلونو کې له بحران وساتي. تر اوسه پورې خطر موجود دی چې موږ بانکونه یوازې په 100 میلیون ډالر او یا د 15 کلونو کې یو میلیارد ډالر باندې نشغورل کیږي.
بله آقای جیلانی، بسیار بخشین، وقت خبر نشر خبراز، بعد از خبرها دوباره به شما برمیگردیم.
سلام و وقت بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد طالبان را به دستگیری و آزار غیر نظامیان در ولایت پنجشیر متهم کرده است. این گروه به روز جمعه 10 ماه جون گفت شب نظامیان طالبان غیر نظامیانی را که متهم به داشتن ارتباط با جبهه مقاومت علیه آنها هستند مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده اند. در این گزارش آمده است که جنگ در این ولایت در ماه می با حملات طالبان در جبهه مقاومت تشدید شد و افزود که طالبان نیز هزاران نیرو را به این ولایت فرستاده و به جبهه مقاومت پیوستند. این ارتباط به دنبال دستگیری متهم است. پاتریشیا گوسمن مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر گفت طالبان در پاسخ به جنگ با آزار و اذیت غیر نظامیان متوسل شده اند. حکومت طالبان ادعاهای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد کشتار مردم بیگناه و نقض حقوق افغانها توسط اعضای خود قویا رد کرده و سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری خواسته است که به تبلیغات گوش فرا ندهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه‌ای که اواخر روز پنجشنبه منتشر شد از سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری خواست تا واقعیت‌ها در افغانستان را بپذیرند. آقای مجاهد گفته است که حقوق بشر اکنون در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته مسئول‌تر است و هیچ کس نمی‌تواند به کسی ظلم کند. ای افزوده است که از تلفات جلوگیری شدن، ناامنی وجود ندارد، دزدی، غارت و همه اشکال خشونت متوقف گردیده است. طالبان همچنین تأکید کرده اند که ادارات استخباراتی و فرماندهی آن با افراد به گفته آنان جنایتکاران بر اساس اصول دینی رفتار می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است با طی مراحل ویزای خاص مهاجرت به شرکای افغان متعهد بوده و آن را سرعت بخشیده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کارمندان خود را افزایش داده، طی مراحل درخواست‌ها را ساده ساخته و بخش‌های تکنولوژی خود را بهبود بخشیدند. این مقام وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که پس از متوقف شدن مأموریت سفارت آمریکا در کابل، کارمندان بیشتر در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌ها در کشورهای سوم به کار گماشته شدند تا امور درخواست‌های ویزای خاص مهاجرت یا SIV را پیش ببرند. میچ مکانل سناتور ارشد جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده گفته است که اکنون تروریستان و آدم روبایان در افغانستان حاکمیت دارند. آقای مکانل روز پنجشنبه 9 ماه جون گفت حکومت طالبان حقانی در کابل تنها یک دولت حامی تروریسم نیست، در واقع حکومت مرکب از تروریستان و آدم روبایان است که به گفته آقای مکانل روابط عمیق با القاعده دارند. وی گفت که کارشناسان ماها پیش از آن که رئیس جمهور بایدن طرح خروج از افغانستان را اعلام کند به وی هشدار داده بودند که چنین اقدام سبب هرج و مرج خواهد شد. این سناتور ارشد جمهوری خواه گفت رهبران نظامی ایالات متحده آشکارا گفتند که خروج قوا از افغانستان توانمندی ایالات متحده برای تشخیص، هدفگیری و حمله بر تروریستان را در داخل افغانستان محدود کرده است. هری دان افسر پلیس کنگرس ایالات متحده میگوید جلسات پنجشنبه شب توسط کمیته مجلس نمایندگان برای بررسی شورش 6 جنوری ظن و گمان او را در مورد آن روز تایید کرد. دان پس از جلسه استماعی به خبرنگاران گفت این دیگر تنها نظر او نیست که بگوید دونالد ترامپ با او کمک نکرده است، این یک واقعیت است. لحظات در شهادت او وجود داشت که دان سرباز سابق را که 13 سال سابقه کار در نیروی پلیس را داشت به گریه انداخت. او گفت سعی می‌کند ویدیویی را که خشونت آن روز را نشان می‌دهد تماشا نکند، زیرا تماشای آن دشوار است. وی علاوه کرد که برای افسران پلیس کنگرس و متروپولیتن کمکی نشد، زیرا رئیس جمهور سابق کار خود را انجام نداد. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا و جاسیندا آردرن همتای نیوزیلندی وی بر روز جمعه گفتند که با کشورهای جزایر اقیانوس آرام در مورد تغییرات آب و هوا و حاکمیت ملی همکاری خواهند کرد. این دو رهبر در سیدنی با یکدیگر دیدار کردند و آردرن اولین رهبر خارجی است که از زمان پیروزی در انتخابات اواخر ماه گذشته با البانیز در استرالیا ملاقات کرده است. البانیز در یک نشست مشترک با خبرنگاران گفت در اقیانوس آرام قفل شدند و مشتاقانه منتظر همکاری با صدر اعظم نیوزیلند است و با همسایگان دموکراتیک خود کار می کند. صدر اعظم نیوزیلند گفت که او می خواهد صدای کشورهای جزایر اقیانوس آرام را در منطقه بیشتر بشنود. آردرن علاوه کرده گفت می توانید در تلاش های اخیر برای ایجاد ترتیبات امنیتی بیشتر مستقیماً با چین ببینید که بسیاری از این کشورها برای خود انتخاب کردند که بیشتر به چارچوب اقتصادی پابند باشند. صندوق 100 میلیارد یورویی معادل 107 میلیارد دلار برای تقویت اردوی آلمان آخرین مانع قانونی خود را برطرف کرد و مجلس سنای پارلمان آن را به تصویب رساند. این تصمیم راه را برای دولت باز می کند تا با یک حرکت تدارکاتی گسترده که صدر اعظم اولاف شولتز اندک پس از حمله روسیه به اوکراین اعلام کرد پیش برود. مجلس سنای پارلمان که نماینده 16 دولت ایالتی آلمان است بر روز جمعه این طرح را امضا کرد. مجلس نمایندگان آلمان یک هفته پیش رأی خود را داده بود. ائتلاف حکومتی شولتز مذاکرات طولانی با بلاک اصلی مخالف اتحادیه انجام داد تا از حمایت گسترده قبل از آرا برخوردار شود. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین وارد چهارمین ماه خود می شود، مقامات کیف ابراز نگرانی کردند که روحیه خستگی جنگ می تواند عزم غرب را برای کمک به این کشور برای عقب راندن تجاوزات مسکو از بین ببرد. آمریکا و متحدانش میلیاردها دلار تسلیحات به اوکراین دادند. اروپا میلیونها نفر را که در اثر جنگ آواره شدند پذیرفته است و اتحاد بی سابقه در اروپا پس از جنگ جهانی دوم در اعمال تحریم‌ها علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و کشورش وضع شده است. اما با تهاجم 24 فوریه روسیه به اوکراین، تحلیلگران میگویند کرملین میتواند از یک درگیری طولانی و ریشه‌دار با احتمال کاهش منافع غرب سوء استفاده کند که ممکن است منجر به فشار بر اوکراین برای حل و فصل این منازعه شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنونده های محترم، شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. برنامه ما روی ای است که جان سابکو سرمفتش خاص امریکا بر بازسازی افغانستان گفته در مورد چگونگی مصرف پولهایی که در افغانستان توسط ملل متحد نقدن انتقال داده میشه ابراز نگرانی کرده. ای که تأثیر پولا بر اقتصاد افغانستان چگونه است و آیا ای پولا به شکل درستش در افغانستان مصرف میشه یا خیر، در این برنامه صحبت ها جاری است و میمانای گرامی با خود داریم.
من دو قدر مل میل مانه از رخش حبیزی سیب و دمالی وزارت بخانه و یعن عبدالقادر جیلانی لزان سره لرود دوار مل من تو یوزل بستری مشیوی حبیزی سیب تاسو تبرا شو تاسو در سوداگری پخونه که وی پخوا دقا وسنه اقتصادی یا پولی حالت چی ریده در افغانستان پا صادرات و واردات و بانی چاقی زلری
متاسفانه د وارداتو کچه هم راټیټ شوې دي او د صادراتو کچه هم راټیټ شوې دي، په دې چې موږ مستقیم اړیکې دنیا سره نه لرو او د سویفت سیستم څخه په نشو پورته کولای. حتی د خپل د وارداتو لپاره پیسې چې موږ یې استو په خپل د حوالې له لارې دي او لګښتونه یې ډېر زیات دي. مثلا مشکلات زیاد دی او دیر تاجران هم افغانستان پریشی دی متاسفانه دوی ایو تیاره چلتا پاتی دی وطن پالنې د روحیې له مخې هلته پاتې دي. کما دا د نوسانات د وضعیت د مارکیټ د دوی د ضرر سبب ګرځېدلی دي. تیل تاجران لپاره شوي دي، نور تاجران هم چې پیسې په بانکونو کې درلودلې بانکونه پیسې بیرته ورنه کړلې، هغوی ته تقریبا دوی شتمني خپل له لاسه ورکړل. نو په دې خاطر عزیزې ښه نه دي او عمومي روحیه یو ناامیدي خواته حرکت کوي.
خمنانه تاسو جیلانی صاحب مونږ سایه وی په ټلیفون باندې قطع شو ټلیفون د جیلانی صاحب.
بله
جیلانی صاحب، که اوس وخت کې تاسو وګورئ د طالبانو ستر عاید ګمرکاتو ناراضي چې په افغانستان په داخل کې اقتصادي حالت دغه شانتي او نړیوال مرستیم کمی، نو تاسو د افغانستان اقتصادي راتلونکي څنګه اټکل کوئ؟
زمنګ تر ډیره بریده پوری کورنی اوید چې تقریبا 50% تشکیلوي په ګمرکاتو باندې ولاړ دي، او هر کال مونږه کچېره زمنګ اوید تر اخیری کچه پورې چې ډیر لوړ رسیدلی وو تر 1.3 میلیارډ افغانۍ پورې و، چې یوازې په دې کې تقریبا 50% پورې همدغه د ګمرکونو اوید و. دغه وایت نشي کولای چې د افغانستان ټول مصارفات پوره کړي، او په افغانستان کې خپل عایداتي سرچینې منابع ډېر محدود دي. موږ هم دغه تعرفه لرو ګمرکي، خپل ټاکس لرو چې مالیاتي او غیر مالیاتي اوید دغه برخو ناراضي. موږ په د قانونو په سکتور کې هغه فرصتونه درلودل چې موږ اوږدمهاله پروژې رامنځ تکړو ترسو لیو اړخ خلکو ته کاری ستونه ایجاد کی، او لبل اړخ زمونږ د ملي اوایز او کچ اور سره هم په تدریجي ډول لوړ شي. نو طالبان کچيري د دې پلان لري او غواړي چې افغانستان د بحرانونو نه ووځي، او یا هم حداقل په نسبي شکل مالی ثبات ته ورسیږي. یوازینی لامل همدغه دی چې د خصوصي سکتور په کلکه ملاتړ وکړي، د پانګه اچونې لپاره زمینه سازي وکړي، په افغانستان کې شرایط ورته برابر کړي تر څو خلک راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي. ډېرې ځینې مسایلو باندې دوی باید تمرکز نه وسیږي. په تیرو شلو کلونو کې یو لوی تیروتنه همدغه و چې زمونږ تقریبا 15% بودیجه هغه یوازې امنیتي سکتور ته اختصاص ورکول شوی و، او لامل همدغه و چې افغانستان په جګړه کې و، او د افغانستان په مختلفو لرو پرتو سیمو کې جګړې جریان درلود. اوس حالت د طالبانو لپاره مختلف دی، جګړه کمه ده په افغانستان، یوازې په څو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت جریان لري. نو طالبان خو فرصت لري چې د افغانستان په معدنو باندې کار وکړي. البته ټول قراردادونه باید د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ترسره شي. د معدنو قانون لرو، او همغه پیسې د بیرته په عایداتي او په هغه عایداتي پروژو کې مصرف شي چې بیرته ریوینیو جنریټ کړي، بیرته اواید خزانه ته ورکړي. هغه صورت کې په تدریجي ډول کولای شي طالبان له دغه بحران نه په نسبي شکل باندې ووځي. کچېره دا کار ونه کړي، تاسو باور وکړئ طالبان په راتلونکو دوو کلونو کې لري دي توان نه لري چې حتی د خپلو عسکرو لپاره د لباس او څښاک او خواړه او داسې نه برابر کړي، او حتی دوی د دې توان هم نه لري چې دوی د خپل عسکرو ته میاشتنی معاش اجرا کړي یا امتیازات او حقوق ورکړي. نو دا لامل دی کولې شي چې دغه حکومت په ډیر ګډوډۍ سره لمنځه ولاړ شي. دا خطر موجود دی، اما دغه خطر ته طالبان څومره چمتووالی لري هغه داسې ښکاري چې دوی هیڅ اقتصادي برنامه نه لري. دوی لا تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې له ډونرانو سره څه ډول مذاکرات وکړي. ځینې ډونران دي چې هغوی مرستې مستقیما له بېوزلو کورنیو سره کوي، له افغانانو سره کوي، هغه له طالبانو سره مرستې نه کوي. دغه د سیګار یو اندېښنه همدغه ده چې دوی په طالبانو باندې باور نه لري، او وایي چې کېدلی شي په خصوصي بانکونو باندې، په ای بی باندې یا بل بانک باندې فشارونه راشي، او دوی نه په امانتي شکل باندې یا مثلا کولای شي چې حتی په زور باندې د پیسو انتقال وشي زینو برخو ته، او حتی د مخکنیو چارواکو بانکي حسابونه چې ټول مسدود دي د دې لپاره هم امکان دی ولري چې دوی ناوړه ګټه پورته کړي یا د افغانستان نور شته پې دي. یوازې د باور او د اعتبار خبره ده چې سیګار د غراپور نشر کړي. بلکې بل طرف ته وګورو د امریکا حکومت ته ځینې شرایط چې رامنځته کړي، اسانه ده چې دغه پیسو د شفافیت په حق لباندي
د حساب دهی یو میکانیزم را رامسته کړی.
تشکر آقای جیلانی. با توجه به گفته های آقای جیلانی، آقای حافظی، از برنامه‌ای که آقای جیلانی یادآور شدن که طالبا اگر اونا را روی دست بگیرن اوضاع اقتصادی در افغانستان بهبود می‌یابه، شما کدام میکانیزم ها را یعنی توصیه میکنین تا طالبا اونا را روی دست بگیرن و تا بهبود اقتصادی در افغانستان رونما شه و همچنانی که اعتماد جامعه جهانی را طالبا به دست بیارن؟
با احترام به نظریات دوست و همکار قبلی ما آقای جیلانی،
بله،
ما باید بگم که ما تمام مسائل رشد اقتصادی را بسیار مربوط می دانم به موجودیت یک بستر سیاسی مناسب که مشروعیت داشته باشه و دنیا او را به رسمیت شناخته شده باشه. در شرایطی که حکومت افغانستان یک کشور هم در دنیا به رسمیت نشناخته، یه خیال پردازی است که ما بگیم که معدن ما جور شوه و پروژه کلان عملی شوه. دیگه پا وقت شده میتونه که مالیت دهنده های یک کشور پول شه، دولت حکومت از او به دولت اجازه نمیتونه که خودم و دولت رو برستان نشتم باشم. وقتی که بانک جهانی مؤسسات مالی بزرگ بر افغانستان مستقیما قرضه داده نتونم، IMF برش تسهیل کرده نتونه قرضای مساعده، اگزم بانکای دنیا برش پول داده نتونه و خود تاجر افغانستان هم دولت فرار باشه از خود وطن خود و دیگه اگر فرار هم نکنه در اینجا که باشه امکاناتش محدود شه. به طور مثال شما بخواین یک فابریکی سمت بسازین، شما به تکنولوژی ضرورت دارین، تکنولوژی از زیر شما از بازار بین‌المللی که بخرین در قدم اول برکی میخرین. وقتی بگین برای افغانستان میگه اونجا خب به رسمیت ما نمیشناسیم حکومت شما را، در اونجا مانی برو میشه و سکتور خصوصی هم جای را میپاله که در اونجا مسئولیت وجود داشته باشه، قانونیت وجود داشته باشه، مشروعیت بین‌المللی و منطقوی وجود داشته باشه و یک اقتدار قوی ملی وجود داشته باشه. وقتی که این عناصر و مؤلفه وجود نداشته باشه، امکان سرمایه گذاری بزرگ، امکان رشد اقتصادی، امکان خودکفایی و امکان تأمین رفاه بر شهروندان و از بین بردن فقر و بیکاری بسیار دشوار است. اما اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی که ما در گذشته داشتیم، با خراب شدن روابط جهانی ما او قطع شد و اون اقتصاد مصنوعی فرو ریخت. حال تهران ما 1.4 میلیون دلار میلیون مردم را که از دولت تنخواه میگرفتن، 10% از زورم تنخواه دادن نمیتره. به این خاطر فقر زیادتر شده، بیچارگی زیاد شده و ما استاد و طرف یک فاجعه انسانی در حرکت است. من استاد که میتونم بر مردم افغانستان کمک میکنم، این را به دولت افغانستان نمیدن.
دیره منه نه حفیظی سب جیلانی سب، تاسو دغه د قانونو موضوع ته اشاره وکړه، داسې فکر کیږي چې د غټو قانونو د استخراج لپاره او د غونه د غټه خستل لپاره زیات وخت ضرورت دی او ډیر زر نه کیږي. فکر کوي چې داسې امکان شته چې هغه قانون چې په کم وخت کې استخراج کیږي او په کم وخت کې ترې استفاده کیدی شي، هغه به د افغانستان د موجوده اقتصادي ستونزو لپاره د یو د حل ولاره شي. اگر چې حفیظی سب ته اشاره وکړه چې څو پورې چې سیاسي بستر مساعد شوی نه، خلک په افغانستان کې شاید سرمایه چونه ونه کی.
ګوري افغانستان تقریبا په 50 کلونو کې د لوی لوی تحولونو بدلونونو شاهد وو او اوس مهال حکومتونه په همدغه ډول رامست شوی دي او په تیرو 30 کلونو کې په غیر مسلکی او په غیر قانوني شکل باندې د افغانستان معدنو استخراج جریان درلود او ټول په دې باندې خبر دي. نو کچیر یو حکومت وی درسته د دامنګ منو چې په ملي کچه په نړیواله کچه یو مشروعیت نه لري، رسمیت نه لري، دا یو لوی ستونزه ده او د اقتصادي ښیرازي لپاره مهمه ده چې باید دوی د نړۍ سره راکړه ورکړه ولري، رسمیت ولري، د منګه بانکونه وکول شي، ټي ټي ال سي په دې برخه کې باید ستونزه ونه لرو، د سویفت په برخه کې ستونزه ونه لرو، د تیر په برخه کې ستونزه ونه لرو، موږ د نړیوال سازمان غړیتوب لرو، د دبليو 2 غړیتوب لرو، موږ د ریکا د نورو له مزایاو نه له فرصتونو نه باید فوق العاده استفاده وکړو، دا درسته ده. اما په اوس مهال چې غیر قانوني شکل باندې استخراج جریان لري، کچیر طالبان قانوني کړی او د حکومت لخوا د ځینو قانونو چې امکان لري چې په 15 کلونو کې یا په 3 کلونو کې استخراج تر سره شي په مسلکی او فنی شکل باندې، دغه اصلا کوم ستونزه نشته ده. اما طالبان د هڅه وکړي چې دغه پیسې بیرته په عادي بودیجه کې مصرف نکړي. دا به یو څه زړه منځ کړي ځکه دغه پیسې به له لاسه وځي. نو دغه پیسې به په هغو پروژو کې مصرف شي چې خلکو ته خدمات مرزه کړي او اواید بیرته حکومت ته ورکړي چې ملي اواید کچو سره لوړ شي. نو په دغه صورت کې به دغه پیسې ګټوري او کچیرې د معدنو پیسې طالبان د خپل مصارفاتو لپاره مصرف کړي دا یو لوی تشر عملسته کوي. دا پاینده کې د موږ ستونزې نورې هم زیاتوي. اما په دې ټول سره په هیغو چې د معدنو پروژې 15 کلنې لس کلنې حتی ډیر شو تر څلوختو کلونو پورې رسیږي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د مساینه کې یو لوی مثال دی. مثلا د کرومایټ پروژې موږ درلودلې، د لاتیوم پروژې موږ درلودلې، په خپل د طلا پروژې وي په مختلفو ولایتونو کې موږ سرشاره منابع لرو د معدنو، اما په غیر قانوني شکل د دین استفاده شوې ده. موږ قراردادونه امضا کړی وو، په تطبیق برخه کې مستونزې درلودلې. اوس یوازینی اندېښنې چې د خلکو موجود دي چې په خپله د پاکستان سفیر چینایان په معدنو باندې ګرځوي، نو دلته یو ډول بې باوري دغلته رامنځته شوې ده او دا یو اساسي ستونزه ده. په خپله د طالبانو په مشرتابه کې په دې حق لباندې ډېرې ناندرې او جنجالونه روان دي چې باید د ټول د ملي ثروت او د شتمنۍ مالک یوازې به د افغانانو شي.
مننه جیلانی صاحب، مننه جیلانی صاحب. حپیسی صاحب تاسو ته برشو د افغانستان سره لکه تاسو ته اشاره وکړل دغه مرستې زیاتې د افغانستان د خلکو سره دی او بشری مرستې دي. فکر کوئ چې نړۍ د تلیواله د چې د یو وګد محل د پاره د افغانانو سره دغه مرستې وکړي کنه افغانان باید خپل مسولیت واخلي چې خپل خلکو ته ډوډۍ او کار ور برابر کړي؟
او اول خدا ویل غوړم چې افغان ملت د دې توان لري چې خپل پخو ودرېږي او دا درويزه کول د تل لپاره زمونږ غملي شرف او حیثیت تر خو لاندې کوي او پر سوال لاندې راوړي. افغانستان د دې وخت لري چې څنګه کار وکړي خالي اخلاص، صداقت او خپل مدیریت او مشروعیت ضرورت لري. او اوس مهال معدن استخراجي کی قانوني توګه نه په خچاقي توګه دولت خبر دي اطلاع هم استخراجيږي، دا قیمتي کاني هم استخراجيږي، د ټول پټول افغانستان کې کرومایټ هم استخراجيږي، تلک د ننګرهار هم اوس په مليون هاو ټن دي پاکستان ته، دا سکرا دبري هم د کچا دغه سي روان دي په مليون هاو ټن دي، ارته بنډري نرخ ډیر لوړ دي. چون یو ځلې ځان هم دغه چې په مارکیټ په پاکستان کې داخلي نو دوی اړدي چې په قیمه چې غوښتا کې دي ورکې، ځکه چې دا کارا او دا شیان خو د قیمتي شیان نه دي، هغه بیا په تیارې کې خارج تسهولې نشو، نو مجبور چې په یو د زیات موضوع سره اغوی سره معامله وکړو او قرضانه یې غوښتو. زما هیر دغه دي چې په دغه سي ضعیف سیاسي موقف کې کچېری معدن ورکړ شي، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي، ځکه چې دغه رقابت شتون نه لري. هغه قوي د ګیا پانګوال چې دلته په لوی قانون کې پانګونه کوي اغوی ته سره نه خېږي او قانوني موانع لري. نو په دې خاطر باندې زما عرض دغه دي چې ټول مسائل ګرځي په دا چې موږ یو سیاسي معتبر او مشروع درته پروګرام تاسو چې دا نه یي د مشتون لري او غدایي او درويزه د افغانستان د اوسایي او د افغانستان د پرمختګ لاره نه ده. افغانان باید خپل صنعتي طاقت کې خپل کنه کرنیز چار سمبال کی او پاترما کې مالداري او ډیر باید دا خلک لرو منګه د روزګار د اصول د دې نیرو د کار په خپل زمونږ ډیر پنګونه ده. نو په دې خاطر باندې مو یو خمدګیته مشروعیته
خب آقای جیلانی، میخواستم از شما ایرا بپرسم با وجود مشکلاتی که اکنون در افغانستان وجود داره دیده میشه، گزارش میشه و همچنان این حقیقتی که اکنون حکومت طالبا بر رسمیت شناخته نشده و میکانیزم های راه هایی را که آقای حافظی هم تجویز کردن به خاطر بهبود اوضاع اقتصادی در افغانستان، شما چی میگین که جامعه جهانی باید با حکومت افغانستان یا برای افغانستان چی کنه تا همی داد و ستودی که در حال از در حاضر فیزیکلی اون یعنی همی پیسه که ارسال میشه به افغانستان از طریق بانک ها صورت بگیره؟
جامعه جهانی در طی 20 سال به افغانستان در سکتورهای مختلف کمک کردند، ولی متاسفانه جفایی که در حق مردم صورت گرفت که با مصرف پر هزینه 100 میلیارد دلاری در سکتورهای مختلف ما به یک نتیجه ملموس و محسوس نرسیدیم و افغانستان را اله کردن در یک حالتی که ما دستاوردهای داشتیم او را هم از دست دادیم و سکتور امنیتی ما کاملا سقوط کرد، از بین رفت و یک کشوری که یک پیشرفت خوبی داشت بخصوص در سکتور خصوصی ما یک حرکت بسیار خوبی را ایجاد کرده بودیم او را هم کاملا از دست دادیم. این حال این کمک هایی که صورت میگیره به خاطر از اینکه افغانستان یک بار دیگر مرکز تولید تروریسم نباشد، به خاطر از این کمک هایی به طالبان صورت میگیره. این بر اساس یک متعهدی است که بین امریکا و طالبان صورت گرفته بود در قطر،
بله.
به خاطر از اینکه یک حکومت جمهوری که 20 سال برش کار شد و کمک صورت گرفت، جامعه جهانی هم کمک کرد، دونرها کمک کرد، کشورهای بزرگ منطقه اروپا کمک صورت گرفت، بالاخره از بین رفت بر اساس همین تعهدی که بود، از بین رفت بر اساس همین موافقت نامه، از بین رفت و به او حکومت ایش توافق صورت نگرفت و مستقیل من طالبا گفتگو صورت گرفت. بنابراین بر اساس همی بری او اخیر شما ببینین حتی به طالبا توافق صورت گرفته که تخلیه افغانا که به امریکا کار کردن از طریق شرکت آریانا صورت میگیره. این به معنی ازی است که یک توافق بین جانبین وجود داره و این کمکی که از طریق بانک های بانک مرکزی و بانک خصوصی صورت میگیره این بر اساس یک توافق است که بسیار عمیق توافق وجود داره اینجا که در آینده 5 سال شاید که یک برنامه دیگری به وجود بیاید. بنابراین ما گفته میتونیم که این کمکی که صورت میگیره این میتونه که برای یک وقت معین این یک تسکین باشه. ما بتونیم که نرخ افغانی را هم ثابت نگاه کنیم تا یک اندازه به شکل نسبی و در عین زمان بانک های خصوصی بتونه که خدمات پولی را به مشتریان عرضه کنه. این هم به یک وقت میشه. اگر این توافق بشکنه و بین طالبان و امریکا بازی کمک باز صورت نمیگیره، بنابراین افغانستان باز طرف بحران میره. یگانه رای شمی است که طالبان باید حکومت همشمول تشکیل بتن، همه کادرهایی که ما داریم و بخصوص در سکتور خصوصی حافظی صاحب سالها در این سکتور مصروف هستند،
بله.
طوری که فرمودن که ما سرمایه گذاران داریم، تاجران داریم که پول خود به شکل فیزیکی و یا به اشکال مختلف از افغانستان انتقال دادن به عربی، به کشورهای عربی، به ترکیه، به پاکستان، به ایران، به کشورهای دیگر، به هندوستان حتی پولای خود انتقال دادن و تجارت آغاز کردن. یک میکانیزم جور شده با وجود بیاید که وی کمیسیون هم ایجاد کردن به خاطری که پس با اشخاص ملی مثلا با تجاران با ارتباط بگیره و آنها را دعوت کنه که پس بیا به افغانستان. ما باید طالبان باید ایره بپذیره که حکومت همه شموله ایجاد بکنه و بالای فرصت ها کار بکنه. فقط طالبا نمیتونن، ظرفیت و توانمندی ندارن که افغانستان از ناحیه اقتصاد مدیریت بکنه. اصلا در این کاری آسان نیست. ما به نیاز داریم به مردم مسلکی و تخنیکی که بیاین و کار بکنن بالای برنامه های اقتصادی و تاجران ما برگردن به افغانستان بیاین و از آنها حمایت صورت بگیرن، خصوصا بانک‌های خصوصی حمایت شوند. و این طالبان میتونن که با یک فکر ملی و حکومت همشمول به این چیزا.
بله. آقای جیلانی و آقای حافظی از حضورتان در برنامه جهان سپاس. وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسن.